په خبر کې د مخام 15 بجې شوې دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سره خبرونه په دې خرنه غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابرنګ.
د شمالی وزیرستان په میرلی کې بیګا په یو برید کې دوه کسان وژل شوي او یو جوبل دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي او له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤولانه نه و چې له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړی شو. د ایران د صحت وزارت د کووېډ 19 د یو بدل شوي شکل د وایرس له امله په هیواد کې د کورونا ناروغۍ د څلورمې څپې خبرداری ورکړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرلی کې بیګا په یو برید کې دوه کسان وژل شوي او یو جوبل دی. پولیسو او مقامي خلکو مشال لیډو ته وویل چې بیګا نا وخت نامعلومو وسلوالو د میرلی تحصیل کې پر موټر سایکل سپرو کسانو ډزې وکړې. په برید کې دوه ورونه ضیاءالدین او هلال په موقع وژل شول او یو بل تن جوبل دی. د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي چې د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. دا په روان کال کې 5م هدفي برید دی. برید دی تیر کال په شمالي وزیرستان کې شپږ څلوېښت هدفي بریدونه شوي ول. ځایي خلکو په هدفي وژنو اندېښنې ښودلې دي. وایي چې په هدفي بریدونو کې د سیمې مشران او ځوانان په نښه کېږي. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذاتو جمع کولو مهلت تر سبا یعنی د فروری په 13 پورې غځولی دی. د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن ویان طویل احمد پرون مشال لیډیو ته وویل چې د سینټ انتخاباتو کاندیدانو د نومونو فهرست به د فروری پر 16 جاري کوي او په 19 او 13 فروری به د نامزدګۍ کاغذاتو جاج اخیستو مرحله مکمل شي. د سینټ انتخابات د مارچ پر 3 کیږي. دا په داسې حال کې ده چې قبایلي سیمې د ځم کولو نه وروسته د دغو سیمو په سینټ کې ځانګړې تسوکه ختم شوه. د قبایلي سیمو فعالانو سیاستوالانو وایي په کار د ټول سیاسي ګوندونو د دغو سیمو سیاستوالانو ته په سینټ کې مناسبه نمائندګي ورکړي او په ځانګړې توګه د ښځو استازیتوب یقیني کړي. دوی وایي تر اوسه پورې له قبایلي ضلعو یوه ښځه هم سینټره منتخب شوې نه ده. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن د 2000 میلادي کال راپور کې ویلي چې د کورونا وبا پر مهال پر ښځو تشدد زیات شوی دی. د عورت فاونډیشن یو غړي عاصم ملک پرون مشال لیډو ته وویل چې یادې ادارې د فروری په 12 په پاکستان کې د ښځو د ملي ورځې په مناسبت خپل کلنی راپور خپور کړ چې پکې وویل چې د کورونا وبا پر مهال پر ښځو د تشدد اکثره پیښې د رسنو سره نه دي ثبت شوي، خو د هغې باوجود په دې پیښو کې په خطرناکه کچه زیاتوالی شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې تېر کال د هیواد په 15 ضلعو کې پر ښځو د تشدد 2290 پیښې ثبت شوې دي. په دې کې 50% په پنجاب کې، 20% په سند کې، 8% په خیبر پختونخوا کې او 2% په بلوچستان کې ثبت شوې دي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره په وړاندیزونو قوانینو کار کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤولانه نه و چې له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړی شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 23 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. هغه وویل د دې لپاره چې د شوروي ځواکونو وتل مسؤولانه نه و او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر پکې نه و سنجول شوی، افغانستان یو سوبادي کورنۍ جګړې ته دننه کړی شو چې په نتیجه کې یې د افغانستان امنیتي ځواکونه، ملي بنسټونه او زیربناوي له منځه یوړل شوي. نورو چارواکو جهادي مشرانو هم د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي. او وروسته خبر ده چې د ایران د صحت وزارت د کووېډ 19 د یو بدل شوي شکل د وایرس له امله په هیواد کې د کورونا ناروغۍ د څلورمې څپې خبرداری ورکړې. د ایران ولسمشر حسن روحاني سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې د کورونا ناروغۍ د وبا د څلورمې څپې اوازې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 12 په کورونا د اخته شوو کسانو شمېره زیاته شوې چې له وجې د هغه هیواد نه ښارونه او کلي د دې وبا په اړه سخت حساس ګرځول شوي. د فروری په 12 په سرکاري ټلویزیون نیخ په نیغه خبرېدونکي د هیواد د میډیکل کالج مشرانو سره په غونډه کې د صحت وزیر سعید ناماکی وویل چې زموږ لپاره سختې ورځې په بیلېدو دي او تاسو له پکار ده چې د کووېډ 19 هغه بدل شوی وایرس سره د مبارزې لپاره چمتو اوسئ چې زموږ هیواد یې اغېزمن کړی دی. د صحت وزیر ښاغلي ناماکی زیاته کړه چې د دې وایرس هغه بدل شوی شکل چې په لومړي ځل برطانیه کې موندل شوی، تر دا مهال ایران کې درې کسان وژلي دي چې یوه پکې داسې 70 ښځه هم شامله ده چې نورو هیوادونو ته سفر نه و کړی. د مشال خبرونو پای.
مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نور سیمه ییز موضوعاتو تاسو ته رپورټونه درورو. پرون په میرالی کې یو عربیا نه سرګندو وسلوالو دوا کسان چې ورونه وو وجلی دي د سیمې اوسیدونکو وایي دا خبره یې زوروي چې پولیس شته او دوی د هدفي بدونو ښکار کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو نیټه د فبروري تر 15 غځولې. د پښتونخوا یو سیاستواله له سیاسي ګوندونو هیله لري چې په دې ټاکنو کې د ښځو برخه له پامه ونه غورځوي.
چې سیاسي عمل کې سو پچې زنانه انوالو نه وي نو چې کوم د ډیموکراتیک سیستم دی هغه پوری پورا نه دی.
او نن په نړۍ کې د مینې ورځ چې د ولنټاین ډے په نوم یادیږي نمانځل کیږي. یو پښتون چې له خپل کوره لری په دوبای کې مسافر دی د دې ورځې د نمانځلو لپاره څه پلان نیولی دی؟
ما خپلې دور ته ویلي چې کله د مینې له ورځې نو ته به د مور له زما د طرف نه چاکلیټ خپل ګلونو ګلدسته والی او یو سرپرایز بولور
کړي. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راځو. د شمالي وزیرستان د میرعلي د پولیسو ځایي خلکو په وینا پرون د خالی پر ورځ ناڅرګنده وسلوالو په یو بل هدفي برید کې د دې سیمې دوه کسان چې دواړه ورونه وو وژلي دي. په دې پیښه کې یو کس ژوبل هم دی. ځایي خلک وایي دوی وخت په وخت د هدفي بریدونو ښکار کیږي خو حکومت د بریدګرو په نیولو کې لا هم بریالی شوی نه دی. پولیسو ویلي د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. عمر وزیر رپورټ راکوي.
چارواکي او ځایي خلک وایي چې میرعلي تحصیل سړک باندې د تورو شیشو گاډی نه په موټر سایکل سپارو کسانو برید وشو. ضیاءالدین او هلال چې دواړه رونه دي په موقع یې ووژل. دریم کس چې د غلطه تیرېدو په ډزو کې ژوبل شوی. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوی. د پیښې پلټنې کړي. ځایي خلک وایي چې په رڼا ورځ حمله کوونکي راځي ځایي مشران او ځوانان وژني خو لا هم یو حمله کوونکی گرفتار نشو. د میرعلي اوسیدونکي ملک ګل سالی جان وایي چې ګڼ مشران ځوانان ووژل شول. تر اوسه معلوم اف آی آر یا مقدمه درج نشوه. ژوند یې خوندي نشو نه هم تر اوسه یو حمله کوونکی گرفتار شو.
یعنی خبر ادو ڈاکا میرلی اڈا چه دی پشن گوئی چه اورے دے خال کے کڑے چه داس گاڑا روشی بیداس شری جی بیداس کو بیداس کو اے دے پولیس ادا ہر شائی لیدل نو می دا دا چه مطلب تا دی بازور حفاظت کا دین دا دے بازور حفاظت تا چه نن دوا کا سون بیا لوڑل تا پتہ نہ لگی جی چه آیا سیک میں مڑاوی سیک تھی او یو کس خو جواد کا چه یو کس خدا اندازہ ولا گی جی دا بانور بی بیا تیرے شیشے
شمالی وزیرستان کې روان 2021 کال کې دغه 15 هدفي برید دی. تیر 2000 کال کې د غلطه شپک سلوي هدفي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې د 2013 کال فبروري میاشتې نه هدفي بریدونه دوام لري. سیمه کې ولس په وار وار د دې زید لاریونو نه پرلا او جرګې کړې. د غلطه د امن باوري کولو غوښتنه تکرار کړې خو حکومت او فوز یې دعوه کړې چې تر ډیره حده د غلطه امن پر ځای کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د پاکستان سپریم کورټ هوی دوه کسیزې جرګګۍ یا بینچ د قبایلي ضلعو ترڅنګ په سوات او د هیواد په نورو برخو کې د وسلوالو طالبانو د عدالتي یا انصاف نظام له لارې شوې ټولې فیصلې قلم ګرځولې دي او فریقینو ته د ملک آئینی او قانوني عدالتي نظام ته د رجوع کولو خبره کړې ده. سپریم کورټ دا پریکړه د فبروري پر 12 په یو مقدمه کې وکړه چې د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکي په 2009 زیږدیز کال کې عدالت ته وړې وه او پکې د ځمکې د یوې لانجې د حل لپاره د سیمې د طالبانو د یوې پریکړې سند وړاندې کړی. د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورٹ په یو فیصله کې هغه ټولې پریکړې او قراردادونه کلدم ګرځولي چې په زمشو قبایلي ضلعو سوات او هغو سیمو کې چرته چې د وسلوالو طالبانو اثر او نفوذ او اختیار وو او د فریقینو ترمنځ پرې شخړې او تنازع ختم شوې وې. د فروری په 12مه په قاضي فایز عیسا او قاضي مقبول باکر مشتملې د سپریم کورٹ دوه کسیزه جرګه ګي د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د یو فریق هغه پریکړه لغوه او په قانوني توګه بے ارزښته وبلله چې په 2009 کال کې د امارت اسلامي طالبان وزیرستان او افغانستان په نامه د وسلوالو د یوې ډلې لخوا شوې وه. په اسلام آباد کې د دغې پریکړې نه خبر د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د سپریم کورټ وکیل رحیم وزیر وایي چې د دې نه مخکې د پېښور های کورټ هم د وسلوالو طالبانو لخوا دا ډول پریکړې کل عدم ګرځولې دي.
دوباره کیس د نوی سر نه وچلېږي دوړې پټې دا واورېدلې شي کمنې ته تازه دام پوره کی.
د یو شمیر کتابونو او راپورونو لمخه د 2003 کال نه پس د پاکستان په قبایلي ضلعو سوات، کراچۍ او د ملک نورو برخو کې د وسلوالو ډلو واک او اثر نفوذ دومره زیات شوی وو چې ځایي ولس د خپل میندي شخړو د هواری لپاره د وسلوالو ډلو د جزا او سزا نظام ته مخه کړې وه. خو د شمالي وزیرستان ملک ګل صالح جان وایي چې د دوی په سیمه کې وسلوالو طالبانو د 2009 کال نه دا ډول پریکړې پیل کړې وې او د دې لپاره یو پورا نظام ترتیب شوی وو. د هغې یو امیر وو او د هغه امیر د مشرۍ لاندې د دې پریکړو د عملي کولو پوره نظام موجود وو.
ډېرې فیصله کړې دي بشکیانه لکه مطلب فیصله وشوه حقیقت سے یو فریقواو باندې بلواو باندې خو بهر حال هغه پسنوم باندې ومنله تا تا غوي چې مدعي مدلې دوه سره قرارنامن شي بیا ته هغه فیصله راویل شي د یوې ریې امیر و د هغې لوندې وې بیا ډېر حالک وي بیا به مطلب امیر چې صحیح شو چې یاره په دې کې دوی شي یو لنجر پېښه شوې دوی یار چا کمپلینټ ورته وکړو په دې حال کې چې یاره مو سره دانا مونا کردار زنا وی دس فیصلے وکړي چې هغه فیصلے ته وی بیا میر ویلکم ویل دا زنا دس فیصلے وشوي دس فیصلے
د سپریم کورٹ په پریکړه کې قاضي فایز عیسا لیکلي چې د اسلامي جمهوری پاکستان هر برخه د هغه هیواد د آئین او قانون د عملدارۍ لاندې راځي او دا خپلواکه او آزاد هیواد دی او هغه هر پریکړه چې وسلوالو طالبانو کړې ده کله دمدا او د هغې هیڅ قانوني جواز پاتې نشو. خو شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر داوړ وایي چې کله نه زمشو ضلعو ته بې کوره شوي ولس واپس شوی دی. د طالبانو لخوا حل شوو تنازع بیا سر راپورته کړی.
یونین به داسې ملک هم ورسره و چې هغه به فیصلې ورسره کولې. اوس هم چې د دې زیاتې مسلې راوچتې شوې دي نو دام دا وجه دی چې هغه طالبانایزیشن تن کې زیاتره خلکو مسلې سنبالې کړې وې. مسلې وې چې یو د ښه وخت انتظار یې کوو چې کله وخت راشي مطلب د طالبان یا کمزوری شي یا لاړ شي
د قبایلی د لوترسنګ په 2009 کال کې وسلوالو طالبانو په سوات او ملکنډ کې هم خپل واک تر دې حدا پیاوړی کړو چې د ځایي ولس لپاره یو مکمل د قضا نظام برابر کړو. لیکوال فضل خالق په دې اړه وایي
حکومتی ریٹ شو هغه ختم شو د ترهګرو ریټ شو هغه بحال هغوی د هغه ځای انتظامي واک چا چې وه په لاس کې واغست وو. هغوی چونکې دا ایجنډا هم وه چې یاره دلته به مونږ یو اسلامي یا شرعي نظام قائمه وو. هغوی هلته یو شورا جوړه کړه باقاعده هلته یې عدالتونه جوړ کړل په سوات کې دلته په هغه ټایم کې د حکومتي
سړی قبضه کړی او په هغې به هغې کښې هغو خپل پولیس کښېنول. یو نظام یې جوړ کړو چې هغه د فیصلو نظام، هغې کښې خپل قاضیان کښېنول. او هغه
بلخوا د خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو نه پس په قبایلي ضلعو کښې د عدالتي نظام کار پیل شوی. ځینې ضلعو کښې ودانۍ جوړې شوي، د نوو قاضیانو برتی شوې ده، او د صوبې په نورو ضلعو کښې د تنازعو د حل مرکزونه هم قایم شوي دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دې خدای نه ورکوي.
اوهو، دا اوباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې تین بجې. پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونو داخلولو اخیرنۍ نیټه تر 15 فبروري یعنی سبا پورې غځولې. د مارچ پر درېمه د سینټ انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته د قبایلي سیمو لپاره د سینټ مخصوصي 8 چوکۍ ختمې شوې دي. د قبایلي ضلعو مدني او سیاسي فعالان له سیاسي ګوندونو غواړي چې د سینټ په چوکیو کې د قبایلي سیاسي مشرانو په تېره د ښځو برخه له پامه ونه غورځوي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په پښتونخوا صوبه کې د الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال ریډیو ته وایي په پښتونخوا صوبه کې به د وو جنرل، دوو ټیکنوکریټو، یو اقلیتي او دوه د ښځو سینیټرانو د ټاکلو لپاره به دا انتخابات ترسره کیږي.
تین مارچ باندې به سینټ الیکشن انشاءالله کیږي. دې لپاره به کاغذات نامزد کړي چې موږ کوم کوم تاریخ و الیکشن کمیشن آف پاکستان 15 فروری ته هغې کښې پرسیو وکړه. 16 باندې به د هغوی چې کوم امیدواران کاغذونه جمع کړي دي دوی نومونه شایع شي، او په 17 او په 18 تاریخ باندې به د دې جان پړتال مرحله مکمل شي.
د خیبر پښتونخوا په شمول دا ځل به د 4 صوبو او وفاق په ګډون د ټولو 8 نوي سینیټرانو لپاره انتخابات ترسره کیږي. دا ځل دا انتخابات په داسې مهال ترسره کیږي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شوې دي، او دغه زم شوې سیمو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ لپاره انتخابات هم ترسره شوې دي. او اوس مهال د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د غړو شمېره د 143 په ځای 145 ته رسېدلې ده. په پېښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال شاهد امید وایي د اسمبلۍ د غړو د شمېرې د زیاتېدلو په وجه به اوس د سینټ د څوکو ګټلو لپاره د صوبایي اسمبلۍ د غړو نه د پخوا په نسبت د زیاتو اوټونو ترلاسه کولو ضرورت وي.
یو جنرل سیټ لپاره نارملی چې کم دی 16-17 اوټونو ضرورت به د ممبرانو، خو چونکې اوس ممبرانو تعداد زیات سوی شوی دی نو هغې په وجه فارمولا هم بدل شو، او دې ځل چې کم دی جنرل سیټ لپاره کم از کم 19 ممبرانو ضرورت به، او دغه شان ته چې کوم د وومن او ټیکنوکریټ د هغې لپاره 49 ووټونو ضرورت به وي. سو پورې چې دا اقلیتي یو سیټ دی نو هغه چونکې یو سیټ دی نو د لپاره میجورټي آف دا نمبر کم از کم د 73 کسان چې یو کس ته ووټ ورکړي نو هغه به هغه کامیابېدی شي.
قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروستو او یادو سیمو ته د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د نمایندګۍ ورکولو وروستو د قبایلي سیمو لپاره د سینټ مخصوص 8 نشستونه هم ختم کړي شوي دي. د قبایلي سیمې خیبر یوه فعاله او سیاستواله مهرین اپریدی چې د پاکستان تحریک انصاف نه د سینټ د ټیکټ ترلاسه کولو هڅه کوي مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده ټول سیاسي ګوندونه د قبایلي سیمو نه تعلق لرونکو سیاستوالانو ته د سینټ په ټیکټونو ورکولو کې مناسبه نمایندګي ورکړي.
پکار دارا چې دې الیکشن کې د قبایلو سیمو ته ریپرزنټیشن ورکړی شي تاکي هغه کم آواز دی چې کم هغه سینټ ته په تھرو باندې هغه آواز وړاندې ځي، او خاص کر چې سیاسي عمل کې سو په چې زنانه انوالو نه وي نو هغه چې کم د ډیموکراتیک سیستم دی هغه پوری پورا نه دی. پکار ده چې د قبایلو سیمو نه سینټ ته فیمل راولي، او دا یو هیستوریکل موو
دی. دا ځل به د مارچ په میاشت کې په سینټ کې د قبایلي سیمو د 4 مخصوص سینیټرانو موده پای ته ورسي، او په 2017 کې به د پاتې سلورو سینیټرانو د مودې د ختمېدلو وروسته د پاکستان په سینیټ کې د ممبرانو ټوله شمیره د یو سل سلورو پر ځای شپږ نوي پاتې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
پختون ژغورنې غورځنګ د فبروري پر 12مه په ډېر اسماعیل خان کې د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو پاکولو غوښتنه کړې ده. دوی په ماین چاودنو کې د ژوبلو کسانو ته د معاوضې مطالبه هم کړې. د سیمې اوسیدونکي وایي په 2009 زیږدیز کال کې د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو پر وخت له ځمکې لاندې بمونه خښ کړل شوي دي چې د ځایي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي د پاکستان پوځ په سیمه کې د پټو بمونو او ماینونو شنډولو چارې پیل کړې دي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ 13 ورځ په 12 فبروري ډېره اسماعیل خان کې مازدیګر مال د حق نواز پارک نه د توپانواله چوک پر احتجاجي لاریون کړی دی. او په احتجاج کښې په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي ماینونو د صفا کولو او په ماین چودنو کښې پر هرجلي شوي کسانو ته معاوضه ورکولو غوښتنه کوله. د دغې احتجاج برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي الامزب مسید مشال ریډیو ته وویل احتجاج کښې شامل د پښتون غورځنګ یو بل غړي شاه فیصل غازی خبرې هم واروي.
2009 د وزیرستان چکیم رہنے جات اپریشن کے د پاو د فوج او طالبان په میان شي کیم د په منځکه شي بامینا سره یې شي وی هغه په واجب باندې ځناور خو پر ځنا بنیاد باندې ورځي کوچ کیم انسانون ورځي ها میج دغه په غو باندې ته جاج وکا حکومت هم دا سپاست وکا چې دا چې کیم بامینا تو سی شي دي دا خام خالره کې په دا چې میج بچون د دغه نام مزور کیږي او شهیدن کیږي.
مشال ریډیو چې د دغه احتجاج کوین کو خبره د سویلي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی ممبر حافظ سامودیر مخه تکشش وی د غوی جواب په دارنګ و
دغه کوه د سره د نشدې د معصومینه زندګی ز یشل دی او بیا د داسې دی چې ا معذور شول د سترګ نه محروم شول د نور اذان محروم شول په دغه موضوع باندې مش په اسمبلی کې یو رنه بار بار او هڅه کوي د مش عالم د انساني حقوق ادارې ته هم د توسې په واسطه دا پیغام رسوي دوی د نوټس وخلي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمیر په مطابق په سویلي او قطبی وزیرستانونو کښې په مځکه کښې خوندي ماین چودنې 122 پیشې مخې ته روغلی دي او په دا کښې 250 پورې ماشومان ښځې او سړي مړه شوي او پر هرجلي شوي دي. په سویلي وزیرستان کښې فوج او مقامي انتظامیه چارواکیو له طرفه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغې شمیر په باره کښې لیاسه هم ویلي شوي نه دي. خو د سویلي وزیرستان ډپټي کمیشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي وي چې په سویلي وزیرستان کښې د پاکستان فوج د ماینونو شنډ کولو ټیمونه 4 شیری کړی دو او مقامي انتظامیه د سکولونو ماشومان په مځکه کښې خوندي د ماینونو د خطرې نه خبرولو د پاره پروګرام هم شروع کړی دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
له نن څخه څه باندې 3 کاله وړاندې د وزیرستان د بېلابېلو سیمو ځوانانو په خپله سیمه کې د امنیت او کرارۍ لپاره د مسید تحفظ مومنټ په نوم لیډر اسماعیل خانه د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاریون پیل کړل. له دې احتجاج سره پر لاره د پام وړ شمېر پښتانه ملګري شول او چې دا مظاهره چیان اسلام آباد ته رسېدل نو د تحریک نوم په پښتون ژغورنې غورځنګ بدل شوی و. غورځنګ د اسلام آباد په احتجاجي ناسته کې حکومت ته یو شمېر غوښتنې وړاندې کړې. دا چې غورځنګ د خپل مزل په لار کې تر اوسه له کومو پړاوونو تیر شوی دا د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو چې د غورځنګ لپاره لول شوی یوې سندرې پیلېږي.
ناسنګ آزادی دا کورونا مورانیږي
دا د 2013 کال د جنوري شپږویشتم نیټه وه چې د قبایلي سیمو ځوانانو او د حقونو فعالانو د خپلو غوښتنو په حق کې د منظور پښتین په مشرۍ له ډېر اسماعیل خانه تر اسلام آباد دا احتجاجي لاریون پیل کړ. دا لاریون په اسلام آباد کې وروستو په یوه لویه احتجاجي ناسته بدل شو. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې د راه نجات په نوم پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک بیا آباد کړي، د هدفي بریدونو مخه دې ونیسي، لا درکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي، امنیتي پوستې دې لرې کړي او سیمه دې له ماینونو پاکه کړي. د دریو کالو په مزل کې د تحریک څه ترلاسه کړل؟ په دغه اړه د سیاسي او ولسي چارو په قریش خټک وایي چې د تحریک ولس لا د زور او طاقت پر ضد د ودرېدو ډاډ ورکړی دی او په ځوان کول کې د خپلو حقونو په اړه بیداری پیدا کړې ده. نوموړی وایي دا ډېر لوی کار و، خو ستونزه دا ده چې تحریک تر اوسه څه تنظیمي بڼه خپله نه کړه.
دا قیمت چې دی دا ډېر لوی دی، کوم چې د دې سماجي او سیاسي بدلون چې دوی راوستي دی لپاره دوی ورکړی دی. پکار دا وه چې په تپه لیول باندې، په تحصیل ډسټرکټ لیول باندې دا تحریک چې دی دا منظم شوی وي. ژورنالیستان یې د ځان سره ملګري کړی وي، وکیلان یې د ځان سره ملګري کړی وي، سیاسي ګوندونه چې دی د پښتونخوا دننه او د پښتونخوا نه بعد چې دی یو لارجر چې دی سوشل او پولیټیکل چې دی الاینس چې دی دغه خلاف جوړ کړی، نو هغه سیزونه چې دی دوی ونه کړی شو.
د پېښور پوهنتون استاد او د چارو شنون کې ډاکټر درویش اپریده وایي چې پی ټی ایم په یو چغه راپورته شوی وو او تر اوسه د پښتنو د ستونزو او غوښتنو په قامي او نړیواله کچه پراخ کار کولو کې یو مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي چې په دې کې د پښتنو د هر مکتبه فکر خلک ملګری وو، نو د تحریک د منظم کولو کار ځکه په سمه طریقه سرته نه دی رسیدلی.
څوک چې موږ به دا پارلماني وي، څوک به وایي چې دا به غیر پارلماني وي، دا ډېره غټه ستونزه ده. او دې دواړو ډلو کې دا دواړو ښه سپورټ لري، دوی له بیا آئین را جوړول، منشور را جوړول، دا ناممکن ښکاري. په راتلونکي کې که دا بیا پارلماني کېږي هم یې کان ته تاوان دی زیبینما. او دغه شان دا چې اوس څنګه دی یو احتجاجي او یو ماب غوندې داسې برقرار ساتل په اوږدو دپاره، دا به هم بیا په نورمال سیاست کې ممکن نه ده.
د پاکستان حکومت د سزن نورستو د پی ټی ایم د مشرانو سره خبره تر تغاړه کې خودا او د غوښتنو د پوره کولو ژمنه وکړه، خو بیا ورستو بیلابیلو حکومتي او امنیتي چارواکو دا د پاکستان ضد تحریک په نامه یاد کړ او د غورزنګ د مشرانو پر ضد مقدمه درج کړل شوې. د دیپای چارو پو او د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه هم ورته نظر لري او وای پی ټی ایم د پښتنو په نوم د نورو د ایجنډا لپاره کار کوي.
دا مطالبه هر سوسایټی کې کیدی شي. دی چا په دې کار لګولی دی چې تاسو د پښتنو د حقوقو تحفظ او دا خلک پیژندلي خلک دي چې څوک دی. اوس چې کومه حکومت بوشو او سپور د دې رننګ برابر شي،
پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي او وایي چې د خپلو آئینی او بنیادی بشري حقونو لپاره سولهیزه مبارزه کوي. دا غورځنګ یو مخکخه سنا اجاز وایي چې پی ټی ایم تر ډیره حده خپل اهداف تر سره کړی دي، خو په دې لار کې نور هم ډیر کار پاتې دي. نوموړی وایي په تیرو دریو کلونو کې ریاست د هغوی پر ضد ټولې چارې په کار راوستې دي.
په 3 جون 2013 کې شپږ شهیدان په وانا کې ورکړل، بیا په 2019 کې زمونږ پروفیسر ارمان شهید کړی شو، بیا په 2019 کې د خړ کمر کې 14 شهیدان شو، بیا په 2020 کې عارف وزیر شهید شو، بیا سلګاو کسان چې دي پاغي باندې اف آی آر شوی، بیا جنوبي پښتونخوا کې په موږ باندې بندیز لګول، بیا په نامه په تور لیست کې یا په ای سی ایل کې اچول، زمونږ معاشي کتلو شو، یعنی زمونږ چې کوم روزګار یا د رزق ذریعہ بیا بند کړی شوی. دا هغه د ریاست ست زورونی مونږ اوس هم په هر میاش 15 واره شپږ واره په میاش کې مونږ عدالتونو کې پیش کیږو.
دا یادونه وردا چې د غورزنګ د یو مشر او قامی سملې د غړي علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم یو شمیر فعالان اوس هم د جیل د تور تمبو شاته دي او پرزد مقدمه درج شوی دی. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان د حکومت وزیرانو د پی ٹی ایم سره د مذاکراتو اعلانونه هم کړی دي، خو تر اوسه په دغه اړه څه پرمختګ نه دی شوی.
د شاهین بنیری رپورٹ مورد اردن کو مشال ریڈیو دا پیښور کې د ماخام پینځنی می بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د شمالي وزیرستان په میرلي کې بیګا په یو برید کې دوه کسان وژل شوي او یو جوبل دی. پولیسو او مقامي خلکو مشال لیدې تو ویل چې بیګا نا وخت نه معلوم وسلو والو د میرلي تحصیل کې پر موټر سایکل پر او کسانو ډزې وکړي. په برید کې دوه ورونه یو دین او هلال په موقع وژل شول او یو بل تن جوبل دی. پاکستان الیکشن کمیشن د سینیٹ انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذات جمع کولو مهلت تر سبا یعنی د فروری تر 15 پورې غځولې ده. د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن ویان سویل احمد پر مشالې لوتوب چې د سینیٹ انتخاباتو کاندیدانو د نمونو فهرست په د فروری په 14 جاری کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې ادارې عورت فاونډیشن د 2020 میلادي کال راپور کې ویلي چې د کورونا وبا پر مهال پر ښځو تشدد زیات شوی دی. د عورت فاونډیشن یو غړي اسم ملک پرون مشال لیدو ته ویل چې یادې ادارې د فروری په 12 په پاکستان کې د ښځو د ملي ورځ په مناسبت خپل کلنی راپور خپور کړی چې پکې وویل چې د کورونا وبا پر مهال پاکستان کې پر ښځو د تشدد اکثره پیښې لسنو سره نه دي ثبت شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویل افغانستان د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و چې لامل یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه نکړل شو. ښاغلي غنی دا خبره نن د افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د 22 کلیزي په مناسبت یو پیغام کې کړې ده. د ایران د صحت وزارت د کووېډ 19 ته یو بدل شوی شکل د وایرس لامل په هیواد کې د کورونا ناروغۍ د څلورمې څپې خبرداري ورکړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې د کورونا ناروغۍ د وبا د څلورمې څپې آبادی دي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 12 په کورونا د اخته شوو کسانو شمېره زیاته شوې. روس کې فعالانو د فروری پر 14 راپور ورکړ چې قانون نافذ کوونکو ادارو د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د چلبین سیک دفترونه وپلټل.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس راځي بلې موضوع ته. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سینټ کې د پر ضد مؤاخذه په دایر شوی مقدمه کې د برات ترلاسه کړی دی. سره له دې چې اکثرو سینټرانو د ټرمپ د مؤاخذه په حق کې رای ورکړي، خو د هغې لپاره د رایو لازم شمیر نه دی پوره شوی. ټرمپ د هغو سینټرانو د پرېکړې هرکلی کړی چې د ده دفاع یې کړی ده. عصمت څاروان معلومات راکوي.
د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالډ ټرمپ استعفا کېدو ته رایه ورکړې، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند 2 سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ټرمپ محکومیت ته رای ورکړې. ټرمپ په هغه صورت کې محکومې دی شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه 15 هغه یې د خلاف رای کارولې وي. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رایو لا چول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس د حملې په محل د ډونالډ ټرمپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمینیټه د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کومو کسانو چې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ ماکانل په عین حال کې وویل د ډونالډ ټرمپ نه استیزا کېدو ته رایه ورکړي ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبه دی او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استیزا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالډ ټرمپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالډ ټرمپ د سنا جرګې له لوري د استیزا محاکمې د ردېدو په خبرګون کې یو اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هر کلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت بیا امریکا ته راګرځولی او پر راتلونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استعزاد دوهمه محاکمه تیره اونۍ په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استعزاد تر ټولو لنډه محاکمه وه.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری شوې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس فایز عیسا په دیړه خفغان خولې چې ولې د سپریم کورټ هغه فیصله چې د پاړې کړې ده د یا د دی عدالت نورو مشرانو ججانو ته تر وړاندې کولو مخکې رسنیو ته رسیدلې ده، مطبوعاتو ته تللې ده. د دې پریکړې کې سپریم کورټ ویلي چې جسټس فایز عیسا باید د حکومت پر ضد مقدمو اوریدو ته حاضر نشي، له دغه کاره ډډه وکړي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا تیر خالی په ورځ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس گلزار احمد په مشرۍ کې 15 کسیزه د ججانو بنچ د مرکزی حکومت پر ضد د یو کیس اوریدنه کوله چې چیف جسټس گلزار احمد هغه کیس خارج کړو او دا یې هم په خپل پریکړه کې ولیکل چې باید جسټس فاز عیسا کوم چې دغه بنچ برخه ده د حکومت یا وزیر اعظم پر ضد کیسونو اوریدنه ونه کړي. خو د سپریم کورټ جج جسټس فایز عیسا ګیله کړه او حیرانتیا اظهار یې هم کړی چې د سپریم کورټ د بنچ پریکړه د چیف جسټس د لیکلو وروستو یا د اورولو وروستو سینیئر ترین جج ته بیا کتل لپاره لیږل کیږي، خو داسې چیف جسټس ونه کړه او دته نه د لیږلې او بیا یې مطبوعاتو ته هم دغه فیصله ورکړې ده. او هم په دې سپریم کورټ رجسټر ته د پښتنو په شکل کې درخواست هم لیکلې چې دته د خودلو یا لیږلو نه بغیر ولی میډیا ته دغه پریکړه ورکړې شوې ده. پیښور کې د سپریم کورټ وکیل عبدالفیاض چې د پیښور های کورټ بار پخوانی صدر هم پاتې دی وایي چې د جسټس فایز عیسا اندېښنې او نیوکې پر ځای دي. د فیصلې د طریقې کار په اړه دی وایي
چې کوم سینیئر موست چې کوم جج لیډ کوي بینچ نو هغه که خپل لیکي خپل لیکي که خپل نه لیکي نو بل لیور کی نو هغه نه بعد هغه سینیئر موست ګری نو مطلب هغه نه چې تر کومه پورې دستخط نه نو میډیا ته راوتل بیا سپیشلیست عدالت اوس مې یو فیصله لکه دا زموږ د سوچ نه بهر ده چې دا ولې
ولې پرون د یعنی د فروری په 14 د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز نائب صدر مریم نواز هم د پنجاب په ډسکا خار کې د جلسې وړاندې خبریالانو ته په دې اړه ویلي وو چې دا سي پریکړې د عدلي د وقار او عزت لپاره خنه دي او باید یو سیاسي کس د بچ کول لپاره داسې ګامونو نه ډډه وکړي شي چې په عدلیا ګوته پورته شي. دا چې د سپریم کورټ د ججانو د بنچ په داسې ډول اختلافاتو کې بیا سکړن لاروي نو وکیل عبدالفیاض زیاتوي چې دا د ججانو خپل منځي خبر دي او دوی پرې هیڅ نشي ویلی. دا پام وړ ده چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوي د جسټس فایز عیسا پر ضد 13 کال د جون په میاشت کې درخواست کړی و چې د ده او د ده د بچو اساسي دي وکتی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
پې په اسلام آباد کې وکیلانو پرون مازیګر د احتجاجي مظاهرې لارې حکومت ته غوښتي چې د دوی نیولي ملګري وکیلانو خوشي او پر هغوی جوړې مقدمې ختم کړي. د فبروري پر اوومه د اسلام آباد انتظامیه په کچرو کې د یو شمیر وکیلانو دفترې د تجاوزاتو په نوم ړنګې کړي. تر دې عملیاتو وروسته وکیلان د اسلام آباد های کورټ ته ورغلل. دې عدالت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د وکیلانو د احتجاج په نوم پر چیف جسټس حمله کړې او املاکو ته نقصان رسولی دی. عدالت د وکیلانو پر ضد مقدمه درج کړې او تر اوسه پولیسو لس وکیلان گرفتار کړي دي. تفصیل له سراج زهیر اورو.
دا وازونه د هغه وکیلانو دي چې د فروری په 14 مې د اسلام آباد په ډیچوک کې احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه کوله چې د دوی نیول شوي ملګري وکیلان دي راخوشي کړي شي او په هغوی جوړې مقدمه دي ختم کړي شي. مشال ریډیو سره خبرو کې یو احتجاج کوونکی وکیل عبدالرحیم وزیر وی
د وکیلانو ونیو شو دا د ګناني ولې شوې دي د هیڅ قصور نه په دې کې د سپریم کورټ د هیکورټ سینیر وکیلانو په دې کې د دوی چونکی نه په مقام موجود و نه په هیکورټ دی حمله کړې و نه د جج چمبر حمله کړی و. دا به ګناه وکیلان دوی گرفتار کړل نو په دې وجه نن وکیلان راوتي وو. د غټ احتجاج وشو په دې کې پنډې هم وه د اسلام آباد هم وکیلانو. نو دوی دا چې په دې کې مطالبه صرف د وکیلانو دا رهایی نه ده. په دې کې دا چې کوم ړنګ شوي چمبرې دي د دې دوباره جوړول دي.
همداشان د اسلام آباد یو بل وکیل اسد خان مشال ریډیو ته وی دوی د اسلام آباد د انتظامی نه غوښتنه کوي چې د دوی دفترونه دې بیرته جوړ کړي.
زمونږ د 13 نه کالو لسو کالو اډړې چمبرې چې وی اغه د 500 نه زیاده چمبرې وی چې اغه سی ډی ای پشپ پشپ راغلو اغه غرزولې دی پاره کې زمونږ کتابونه زمونږ لیپ ټاپس زمونږ کمپیوټر زمونږ فایلونه د لیټیګنټس اغه ټول ضایع شوی دی. او دغه خلاف بیا زمونږ چې احتجاج کوو مونږ اسلام آباد های کورټ ته لاړو. نو التا په اسلام آباد های کورټ کې د رینجرز چې الډی موجود هم اغه سره د وکیلانو کلیش شو اغه لاټي چارج کو اغه لاټي چارج او دغه نه بعد بیا زمونږ نمائندگان چیف جسټس اسلام آباد های کورټ سره کېناستل. خوال خبرې سمونو نه خوړو او د اسلام آباد های کورټ د جج وینا باندې د وکیلانو خلاف د دهشتګردۍ اف آی آر چې دین او آغا کټ شوی دی.
دا له هغه وروسته چې د فروری په 8 نیټه د شپې نا وخته د اسلام آباد انتظامیه په کچرو کې جوړ د وکیلانو دفترونه ړنګ کړل او دریزی و چې دا غیر قانوني جوړ دي او دا په تجاوزاتو کې حسابيږي. د کومې وروسته چې د احتجاج په توګه وکیلان د اسلام آباد های کورټ ته ورغلل او دغلته یې املاکو ته زیان ورسوه. لدی وروسته د فروری په تمنیټه اسلام آباد های کورټ جاری شوی اعلامیه کې ویلي چې د های کورټ په چیف جسټس اطرمن الله حمله او املاکو ته په زیان رسولو یې د یو ویش وکیلانو پر ضد مقدمه درج کړي. بل په لو د اسلام آباد د پولیسو په وینا چې تر د 14 فروری یې لس وکیلان نیولي. سراد زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خپل ډیر خر ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وس زما کو وس هر څو غره نه ټول تلي
زه باګانا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شما
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال اړیونه
تاندې هلې.
مشال ریډیو دروځونکو په پاکستان کې د خزو د حقوقو لپاره کار کوونکو ادارې عورت فاونډیشن د 2020 کال په خپل رپورت کې ویلي په دې هیواد کې د کورونا وبا پر مهال پر خزو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د رپورت تر مخه تیر کال په پاکستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي د خزو اقتصادي ستونزې هم تر پخوا ډېرې شوې او باید حکومت هغوی د تشدد تر څنګ له بې وزلۍ هم وژغوري. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي وایي پر خزو د تشدد ختمولو لپاره قوانین جوړ شوي او حکومت یې د عملي کولو پوره هڅه کوي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې.
په پاکستان کې د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن ویلي چې په 2020 کال کې د هیواد په 15 ضلعو کې په خصو تشدد 2292 پیښې رپورټ شوې دي. د عورت فاؤنډیشن یو غړي آسیم ملک د فروری په 14 مشال ریډیو ته ویل چې یادې ادارې د فروری په 12 په پاکستان کې د ښځو د ملي ورځې په مناسبت خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوی چې د کورونا وبا پر مهال په ښځو ر تشدد اکثره پیښې له رسنیو سره نه دي رپورټ شوی، خو د هغې باوجود په دې پیښو کې په خطرناکه کچه زیاتوالی شوی دی.
دغه قسمو کې 50% پنجاب کې، 20% په سند کې، 8% په خیبر پختونخوا کې او 2% په بلوچستان کې رپورټ شوی دی. دې کې قتل او ریپ او خودکشي او تیزاب او اغوا کې سونه دي. په دویم نمبر باندې زور او زبرستۍ، واده، جهیز او دین علاوه چې کم جائیداد مسلې وي هغه چې کم دي رپورټ شوی دي.
د عورت فاؤنډیشن د رپورټ تر مخه په 2000 کال کې په پاکستان کې د 2 کلونو نه واخلې تر منسنی عمر پورې د ارې طبقې ښځې د تشدد ښکار شوې دي. رپورټ زیاتوي چې په 2000 کال کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو د تشدد په پیښو کې تر ټولو زیاتې پیښې د هغوی د وژنو ثبت شوې، چې ورپسې بیا د ځان وژنو او د جنسي تیریو هغه مخې ته راغلي دي. خو د بشري حقونو مبارزان دا هم وایي چې د تشدد پرته د کورونا وبا له وجې هم ښځو ته په اقتصادي او سماجي توګه په پرمختګ کولو کې مشکلات ورپېښ شوي دي. په قبایلي ضلعو کې خبریاله ناهید افریدی وایي چې د کورونا وبا پر مهال د خبریالانو په ګډون ګڼو ښځو خپل کارونه پرېښودي دي.
سکولونه بند شو، آلریډي نو ورسره کچا په کور کې ټیوشن خاو یا ورکوټ شان سنټر وي هغه هم وته بندې شوې. دې سره ګورونو پالری بندې شوې.
د بشري حقوقو مبارز او د بلو وینز اداري مشر قمر نسیم وایي چې د رسنیو او د بشري حقوقو ادارو د کار له وجې په ښځو سره تشدد پیښې رپورټ کېدل زیات شوي دي، خو په دې پیښو د کابو نه موندلو او د دې د زیاتېدو وجوهات د قوانینو نشتوالی او یا د هغې په سمه توګه نه عملي کېدل دي.
قوانین چې دی یا موجود نه دي، که موجود دي نو په هغه کې مسائل دي او بیا د هغه امپلیمنټیشن او نفاذ حواله سره هم ډیر مسائل موجود دي. په هر هغه له دا رپورت زیات کیږي، عدالتونو ته خلک زیات دي، خوب مجرمانو ته حکم خلک چې په داسې تشدد کې نوال وي هغه ته سزاګانې نه ملایوي. دا وجه ده چې په معاشره کې چې کوم جرایم دي هغه کمیدو پر ځای زیاتېږي، ولې چې خلکو ته چې کوم جرایم پیشه افراد دي یا کم تشدد کوونکي خلک دي هغه ته دا یقین دي چې هغه کم جرمونه کوي د زنانو خلاف یا عموما هم معاشره کې دغه سزا به ته ملاو نشي.
د بشري حقوقو ادارې او پولیس چارواکي دا هم وایي چې په پاکستان کې اکثره اغېزمنې کورنۍ د تشدد په پیښو کې ککړ کسان معاف کړي چې له وجې هغې د عدالتي کاروایانو نه بچ شي او یا له جیلونو خلاص شي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی د جنسي زورونو او په ښځو سره تشدد د مخنیوي لپاره هلې سلې کوي او د لړکې د قوانینو ترڅنګ مختصبه اداره هم جوړه کړې ده.
ډومېسټک وایلنس بل راوړلو زموږ د حکومت لپاره د یو ډېر غټ مایلسټون و چې موږ اچیو کړلو. هغه دې لپاره ځکه چې دا تقریبا شاته 10 کاله نه دا پینډینګ و او په پینډمیک د وجه نه پوره دنیا کې چې کوم دی د ډومېسټک وایلنس والے کیسز ډېر زیات شوي دي. زموږ باز څه پولیس سټېشن چې کوم باندې آلریډي ویمن ډیسک شته، خو اوس مونږ دا کوشش کول لګیو چې دا مونږ دې طریقې باندې داسې جوړ کړو چې یو خو هغه انوایرمنټ هغه ماحول داسې وي چې کمزې کې زنانا راتلی شي او هغه خپل خبره او یا خپل وینا په آرام کولی شي او هغه باندې د دې ماحول پرشر هم نه وي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري په 15 په ښځو د کورنۍ تشدد خلاف قانوني مسوده منسوره کړه چې له مخې په ښځو د کورنۍ د غړي لخوا تشدد په ترڅ کې به مجرم ته 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. په دې بل کې ویل شوی چې په اقتصادي، نفسیاتي او جسماني توګه د زورونو پیښې په ښځو د کورنۍ تشدد په زمره کې راځي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
نن د فبروري 14 ده او دا ورځ په نړۍ کې د ویلنټاین ډے په نوم د محبت د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دا ورځ مینان یو بل ته ډالۍ ورکوي او د یو بل لپاره د مینې د سپېڅلو جذبو څرګندونه کوي. د نورو انسانانو په شان پښتانه هم مینه کوي، خو د ځینو کلتوري بندیزونو له کبله یې په ښکاره اظهار نشي کولی. آیا اوس مهال چې پښتنو هم انټرنیټ او نوې ټکنالوژي کارولو ته مخه کړې. هغوی د خپلې مینې خولو لپاره نوې لارې موندلې دي. یو کنه په دې اړه د شاهین بنیری دا رپورټ چې په یوه سندره پیلېږي.
تم شگل بوہ کے ملا تم ندی لاخوں قتلے دسم
ہر کال د پروری په سوارل سما د ویلنټاین ورځ نمانځل کیږي چې د مینې او رومانس ورځ هم بلل کیږي. په دغه اړه یو شمیر روایتونه دي، خو په یو روایت کې راځي چې سینټ ویلنټاین د درېمې صدې سوی د روم یو پرهیزګار سړی وو. د وخت بادشاه کلاډیس دویم فکر کاوه چې نواده کړي ځوانان د جنگ لپاره خص پایان ثابتېږي، نو په ودونو یې بندیز ولګولو. خو سینټ ویلنټاین بعد د مینانو زړونو ته کتل او په پټه به د هغوی ودونه کول. بادشاه خبر شو او د حکم نه منلو لکبلې هغه لا د مرګ سزا ورکړه. بیا ورستو د کلیسا لخوا د پروري سوارلسمه د ویلنټاین د ورځې په نامه یاد شو چې اوس په مغرب او مشرق دواړو کې د مینې د ورځې په توګه نمانځل کیږي. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې د داسې کمې ورځې نمانځلو سنت شته؟ په دغه اړه لیکوال او څېړنکار نورالامین یوسفزی وایي چې د پښتنو په ژوند کې ګودر، روایتي میلې، خاده او محفلونه د مینې د اظهار او نمانځلو موقع برابري.
زمونږ په پښتونخوا وطن کې با ګودر کالو سر موجود و، مشران بنوي ځواني چې نکې پیغلې بتلې، په دغه ګودرونو کې با دوستای هم جوړې دي. لکه دا ټپچ نه چې دا ګل پلاس درته ولاړې یا می ګل واخلې یا رخصت راکړه مینه، لکه دغه مینه چې پښتني جنې څورم د بیلسین ستماچی په شان په بڑا ګرځولې د خوشي اخیر هټ ترسه د عشق او د مینې خپل قانون دی. دا د نور ټول قانون نه ماته نه زکوي چې یو خو پښتو بل خو جانان دی، زه د پښتو زنجیر شوم جانان لزما.
محمد شعیب خپلواک د پښتونخوا د غریزی سیمې بنیر اوسیدونکو دی چې دا مهال په متحده عرب اماراتو کې د مسافرې ورځ شپې سبا کوي. نوموړی وایي د پښتنو وطن خیسته دی، روان سیندونه او غرونه لري، نو په داسې خاوره د مینې د یوې زورورې جذبې راوچتېدل یوه فطري خبره ده. خو د اظهار په لاره کې دیوالونه هم ولاړ دي. هغه د خپلې مینې خبره داسې کوي.
زما کوژدن ډېر په اوړوکوالي شوې وه. زما مېرمن کې دا غم وړه وه، خو چې کله هغه زما کور ته راغله نو د غنټولو په موسم کې ما غیله ډېر شي غنټول راوړلو، او چې کله به د ګلې زنګرس دا په دې مغبرو کې ډېری او په دې سوري په دې ځایګونو کې، نو ما بوله په دلو دلو د ګلې زنګرس راوړلو. زما کوټه به په دغې موسم کې د دې ګلونو ډکه وه. نن زه مسافر یم، نو ما خپلې لور ته ویلي چې کله مینې دا ورځي نو ته به د مور له زما د طرف نه چاکلیټ او ګلونو ګلدسته والی او یو سرپرایز بولور.
تور پیکې د شاعر او حقونو د نوموړي فعال ضیاءالدین یوسفزی میرمنه ده. دوی دواړو د مینې واده کړی دی. هغه وایي د نن نه 20 کاله وړاندې بندیزونه نور هم ډیر وو، خو هغوی بیا هم خپل احساس او مینه ژوندی ساتلې وه او دا مزل تر اوسه دوام لري.
مو په دې سره چې په اړوکوالي باندې مو وخت تیر کړو، نو هغه د اړوکوالي هغه پہچان دي چې خلک بیا وایي چې دا به انسان ما ولیدلې. چې کله ما نه ضیاءالدین صاحب مخې نه راغی، ما ته دا کو سلام وکړ لاره کې تر کوره پورې تلم، ما وایي چې خدای پاک څوک به څه خبر راوړي که نه. ما وایي چې د چا حل ویلې ډېره ګران ای، اوس خو خیر خلک بخښوی دی، تعلیم یافته شوی دی، پوهېږي چې ټول عمر هغه خفه ای.
د تورپیکې د ژوند ملګری ضیاءالدین یوسفزی شاعر هم دی، او چې کله یې په کال 2000 کې خپله شعری ټولګه خپروله نو نوم یې ورلکې خود خو مینا تل ژوندی وي. نوموړی وایي کومې ټولنې چې په مینا او برداشت ولاړې وي هغه خوشحاله وي، تخلیقي وي او د روانو نسلونو لپاره د پرمختیا بنیادونه ږدي.
هغه چې کوم د مینې فطري جذبه ده هغه مونږه پابندو پاګې قدغن دی د هغې د اظهار موقع خلکو ته نه ملاویږي که څوک کې اظهار کوي بیا مونږ د مینې په تور وجنو هم دا جبلت چې دی د مینې دا د ټولو نه خوب او د ټولو نه طاقتور جبلت دی تور پیکه ته ما وویل چې ته د پښتنو د مینې په حواله سوې نو هغې راته دا ټپه وکړه چې ستا په تهمت مې جامې رنګ کړې زبرن کڑے جامی کم کلی توڑما
دپختن کو تو تنو ونو یہ گنگا ول گان دی وخ پ وخلم بکوی نائی دے لخر میں سر سر لخ کر نشتنو نا پورے خان دی دشائی بلا برجنا
دا پختنو پ خاری سیمو کی دی ویلنٹائن ڈے یا منی دورز نمانزل نو روایت تے وکله چې هم د غورز راضی نو د زنی مذهبي ډلو او تنظیمونو لخوا مخالفت کیږي په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي جمعیت طلبه ناظم کلیم الله وایي چې دوی هر کال په دغه غورز د حیا ورز نمانځي دوی داسې ولي کوي په دغه اړه نوموړې وایي
هغه بنیادی وجه دره به یې ستې مسلمان د زمونږ ذمہداری جوړي چې کوم زمونږ شعائر اسلام دي زمونږ کوم مقدار دي د اسلام دا پروموٹ کو ازکہ اسلامی نے طلبہ دا ولنٹائن ڈے مخالفت کی ازکہ چی دغه یو غیر تہذیبی اسلام نہ ہٹ کر یو تہوار دے پر ٹول پاکستان پر تعلیمی ادارو کی دغه حیا دا اہمیت والے سرا دا غیر فضیلت والے سرا اسلامی نے طلبہ مختلف سرگرمائی کی
خو د نوی دور دا ٹیکنالوجی سرا دا انسانانو ترمنز فاصلے را لنڈی شوی دی او د مینی دا اظہار نوی او تخلیقی لارے منز تراغلی دی د پېښور د ایڈوارډز کالج استاده توبا شاه وایي چې انټرنیټ د فکرونو او جذبو د شریکولو یو نوی میدان پرانسته دی
وی ګل مې د لاسو بو یوړو د ګودر غاړه اجاره واخلم نه څنګه څنګه چې وخت بدلیږي ټکنالوژي راځي دغه شان د مینې د اظهار طریقې هم بدلیږي لګیا دي مخکې به دوه مین به سره کې په ګودر باندې ملاوېده یا دغه شان چې چېرته به د چا سو خوښ شو مور پلار به ورکړه ولېږل مخکې دور شي کوم وو هغه د خاتونو دور وو اوس هر ټایم چې څوک چا سره رابطه کول غواړي نو هغه کولی شي سیل فون فیسبوک ټویټر واتس اپ هر یو څیز اویلیبل دی
ژوند لزهرو تک خوب خمان تیری بے دردن تیری کے دلداران تیری
په دغه وطن کې د ژوند کاروان روان دی او سره د ډیرو بندیزونو مینه کیږي هم نمانځل کیږي هم او دیو نوی سحر درا تک پہلے پسندرو او ٹپو کی یادونه هم کیگی چې د وخت پزله کې لکه د درد درزیگی او د خپل شتون ثبوت ورکي
اوردن کو مشال ریډیو ته وګی د روان خبرونه دی پای شی بی دی د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو
د شمالی وزیرستان په میرلی کې بیګا په یو برید کې دوه کسان وژل شوي او یو جوبل دی پولیسو او مقامی خلکو مشال لري تو ویل چې بیګا نه وخت نه معلوم وستوالو د میرلی تحصیل کې په موټر سایکل سپرو د دې وکړې په برید کې دوه ورونه ضیا الدین او هلال په موقع و وژل شول یو بل تن جوبل دی د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور وای اف آی آر درج کړی او پلټنې پیل کړي د پاکستان الیکشن کمیشن د سنت انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذاتو جمع کولو مهلت تر سبا یعنی د فروری تر 15 پورې غځولې ده د خیبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن ویان دی سویل احمد پر مشال لیډو تو ویل چې د سینټ انتخاباتو کاندیدانو د نومونو فهرست به د فروری په 14 جاری کوي په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې ادارې عورت فاونډیشن د 2020 میلادي کال راپور کې ویلي چې د کورونا وبا پر مهال پر ښځو تشدد زیات شوی د عورت فاونډیشن یو غړي اس ملک پر مشال لیډو تو ویل چې یادې ادارې د فروری پر 12 په پاکستان کې د ښځو د ملي ورځې په مناسبت خپل کلنی راپور خپور کړی چې پکې وویل شو چې د کورونا وبا پر مهال پر ښځو تشدد زیات شوی افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و چې له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړل شو ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د 1.5 کلیدي په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده د ایران د صحت وزارت د کووېډ 19 د یو بدل شوی شکل د وایرس لامله په هیواد کې د کورونا ناروغۍ د سلورې مې سپی خبرداري ورکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې د کورونا ناروغۍ د وبا د سلورې مې سپی اوازې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 12 په کورونا د اخته شوو کسانو شمېره زیاته شوې او په روس کې فعالانو د فروری پر 14 راپور ورکړ چې قانون نافذ کوونکو ادارو د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د چلبینسک دفترونه وپلټل.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بادشاہ، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو لستودیو اوس اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.